اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په روستۍ خبری غړی کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ او جوړ وستئ. په دې غړی کې بړو به تاسو ته خبرونه دراورو له هغې وروستو یو شمېر رپورټونه لرو چې مهم موضوعات پکې د سنگین ولسوالۍ وروستۍ حال همداراز په مومندو ایجنسۍ کې د حکومت لخوا قرضې او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو، خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومړی د مشال د خبرونو سره ټکی. د افغانستان پروان ولایت کې د یوې ځانمرګي حملې له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی وایي موږ به تر هغو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلي سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. د یمن د شخړې د هوارې لپاره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یوې ځانمرګي حملې له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې د حمله له غرمې وروسته د باګرام ولسوالۍ په باجوړي کلي کې هغه مهال وشوه چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې پیاده ګزمه کوله. نوموړي وویل چې په دې برید کې 3 امریکایي او 15 افغان سرتیري ژوبل شوي هم دي، خو وسلوال طالبان بیا په دې برید کې د 1900 امریکایي سرتیرو د وژلو دعوه کوي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوې دي او موږ به ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلي سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. دا خبرې ښاغلي عباسی نن د مومندو قبایلي سیمې د دورې پر مهال یوې غونډې ته وکړې. هغه زیاته کړه
دا قربانیان به بې ځایه نه ځي. دا به مونږ یقیني جوړو چې مونږ به د دې معاشري نه یوازې د ترهګرو خاتمه کوو، بلکې مونږ به دوی هغه ځای ته رسوو چې دوباره دوی سر هم اوچت نه کړي او مونږ به خپلو بچو ته محفوظ مستقبل ورکو. زه او زمونږ انتظامیه به دا کوشش کوو چې ستاسو خفګانونه د تاسو نه لرې کړو.
مهتاب عباسی مومندو قبایلي سیمه کې د بلاسود قرضو ورکولو یوې دستوره کې برخه اخیستو لپاره ورغلی و. د دې دورې په دوران د مومندو قبایلي سیمې دننه ټولې لارې هم تړلې شوې وې چې ولس د یو شمېر مشکلاتو سره مخ و. نن سهار په مومندو قبایلي سیمه کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي اولنۍ پیښه کې افغان پولیسه سیلمه تحصیل بایزه کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې پکې تللی وي ځواک یو صوبېدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی. هم په دغه سیمه کې په بله یوه ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي. تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړه شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي شاجي ګل زیاته کړه
فارن آفس کے وزارت خارجہ کے سرپا جزیز پر سربراہی کے زمو پاٹا پارلیمنٹیرین اور کمیٹی ممبران موجود ہوں اور پدی کے منگا فیصلہ اکڑا پر جنوری کے بمنگ دے دے قبائل دے طول ایجنسیان و ہر مکتبہ فکر خلق کو شامل ہے گو انشاءاللہ.
د شاجی ګل په خبره د ټولو قبایلي سیمو د هرې مکتبې فکر د تجویزونو په رڼا کې به د 22 آئینی ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلیمان کې وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 بجې پیلېږي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو بشري او امنیتي وضعیت په اړه دی. د ملګرو ملتونو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په 2015 کال کې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د امنیتي پیښو شمېر زیات و او د کندوز ښار او د 14 ولسوالیو مرکزونه پکې و. سلوالو مخالفین ونیول. یونما ویلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم به هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا د سوابۍ په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پرېوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. د دغه کیمپ مشر حاجي ظریف نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د یو کور د چت پرېوتو له امله د یو افغان کډوال د کورنۍ 3 نور غړي ټپیان شوي هم دي. د ګنداب افغان کډوالو په کیمپ کې دا مهال د افغان کډوالو سلګونه کورنۍ میشتې دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14مه نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو نهو میاشتو راهیسې د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راس په یمن کې وار بیا د ولسمشر عبدالربو منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي یاغیانو اتحادي دی. تر اوسه دا واضح نه ده چې د یمن په شخړه کې ښکېلې خواوې د سویټزرلینډ په دغه مذاکراتو کې د ډزبندۍ په نوې لوزنامه کولو سلا شوي او که نه. او روسي خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانې ویجاړې یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانو ایستل شوي. ژینوا خبري ایجنسي وایي څه باندې 6 متر مربع ځای د 6 متر خټې لاندې راغلی دی. شینجین د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو ګڼل کېږي. تو مشال خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شوبې زمونږ همکاره رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. یو یورو په 1.40 پیسې او په 1.45. یو ریال په 28.25 پیسې خرڅل کیږي او په 28.40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه. یو افغانۍ په 2 روپیه 2 شپېته پیسې او په 1 روپیه 1.60 پیسې او په 1 پاکستانی روپیه 2.70 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.70 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 18، بنو کې 6 او 19 او په کویټه کې 4 او 43 وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اوري د سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي ولسوالۍ وس هم د دوی په کنټرول کې ده. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه به دغه ډله د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې لاسبری نه کړي.
سر له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، عین وخت کې موږ نظامي عملیات عمل لري او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملات څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی.
د خبر پښتونخوا گورنر په مومند ایجنسی کې خلکو ته د قرضو ورکولو لړۍ پیل کړي. خو د سیمې کاروباریان وایي دغه قرضې د زیات او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګوسل تجارت لار دې هم پرانستل شي.
ګوسل لار دې کلاو شي، دغه واحد لار د خلکو د روزګار او د کاروبار او شنو دي. سبه دا کمی قرضې جوړ کړي دا په ځای لګي، ځکه دې سبه په هغه اندازه باندې روزګار دوی جوړي. دا چې لګي زیات شي او په ګڼ تعداد کې خلکو لور کې روزګار پکیږي.
پاکستان چارواکي وایي قبایلي سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي، خو یو کارپو وایي
هلته کې اوس د داعش خطره چې دا موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کیږي. قبایلي اولس دغې پکې تپوس هم نه کوي.
او دا به هم وایي چې روس او ایران له کلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځني ختیځ په سیاست ګډ شوي او د شام د ولسمشر بشار اسد ملاتړ یې زیات کړی دی. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو. د هلمند د سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي ولسوالۍ لا هم د دوی په کنټرول کې ده، خو بیا د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي بعضې حکومتي ودانۍ د وسلوالو لاسو ته لوېدلې دي او کچرې زر پوځي مرستې ور ونه رسېږي نو له ډېر تاوان سره مخ کېدای شي. وسلوالو طالبانو دا کړې چې 13:00 یې د سنگین امنیه قومنداني نیولې ده. ویل کېږي دا جګړه له اوږدې مودې راهیسې روانه ده چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. وسلوال وایي د سنگین ولسوالۍ بازار یې نیولی او د ولسوالۍ مرکز ته د ننوتو په حال کې دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال الیاس دایی راکوي.
که څه هم د تېرې شپې راهیسې د سنګین ولسوالۍ د مرکز د سکوت خبرونه ورکول کېږي، خو د هلمند والي میرزا خان ریمی د دوشنبې په ورځ په یوه خبرې ناسته کې د ولسوالۍ د سکوت خبره رد کړه. ریمی وویل اوس هم درنه جګړه روانه ده او سیمې ته کومکي سرتېري لېږول شوي دي. میرزا خان ریمی وویل په سنګین کې تېره شپه عملیات کړي دي او وسله والو ته یې درنه تلفات اړولي دي، خو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه.
هلته د مخاوتونه ځای په ځای دي. دوه شپې تر مخ تاسې خبرې اسې هلته دښمن بازي عملیات شروع کړي وو، لیکن ولسوالۍ په خپل ځای ده. دا نن شپه موږ هلته بعضي عملیاتونه درلودو چې دښمن ته هم په سنګین ولسوالۍ کې درنه تلفات اوښتي دي، هم په زنګلي و میرمنداو گرش که عملیاتونه بود. اوست دی مقتطات خاص سلطه و فعالیت بختی اول سوالی کاملا دی دولت دی تسلط لانده.
ولی اول د گرش په زنبولی سمه که هم افغان سر تیرو عملیات کردی دی او گنشمر وصلوال پکی وجل سوی دی. پولیسی جرگه که دی المند خلق و استازی اشمال کوزی ولی چی د سنگین اول سوالی ټول د وسلوال لوخانی ول سوی او دولتي مسولونه او سرتیری د ملي اردو د دوه ملي واکرارګاته چې د فتی محمد د پیچ په سیمه کې موقعیت لري تللی دي. د هلمند ولایت شورا غړي وای د سنگین امنیتي حالت خراب دی او د تیرې شپې په جګړه کې د ولسوالۍ د ودانۍ په شمول امنیه کمانډانی او د ملي امنیت مدیریت د وسلوال لخوا نیول شوی دی. د ولایت شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا یو غړی حیات الله معیار وای کچیر پر وخت او جرم رسته ونه رسیږي هلته معاصره پولیس او ګڼ شمېر ملکي او نور نظامي مسولین به ووژل سي.
د دولتي تاسیساب څخه زموږ حکومت وتلی دی، په دې کې هیڅ شک نشته. همدغه وتلو ته زموږ یو تعداد اشخاص سقوط ورته وایي.
خپله د سنګین بازار دی، هلته وسلوال شتون پوښکي لګي. تاسیسات دولتي تاسیسات چې خپله قمانداني او ولسوالي او ملي امنیت مدیریت دی هغه هغو کې جنګ شوی دی. د مرکزي دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی ولسوالیو ته په مجموع کې ټوله هلمند ته جدي توجه وکړي. که داسې ندي حالات یې یا په نورو سیمو باندې جنګ داسې ادامه ولګي، دا معلومه خبره ده چې دلته به عیني د کندوز موضوع پیښیږي.
د سنګین په ولسوالۍ کې جګړو په روان لمریز کال کې د ورځې نه بلې ته زور واخیستی او د تېرې یوې اونۍ راهیسې یې د ولسوالۍ مرکز د سلګونو وسلوالو تر محاصرې لاندې و چې د دوشنبې په ماښام یې یو شمېر اداري ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدلې.
ودونکو څو ساعته وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند یوې ګډې خبري غونډې ته وویل د هلمند د سنګین ولسوالۍ ته یې ځانګړي ځواکونه او هوایي پوځونه استولی دي چې د حکومت له کنټروله له وتلو یې مخه ونیسي. د کونسر وزارت وایي سنګین په بشپړه توګه د طالبانو لاسو ته نه دی لویدلی. د افغانستان د اجرایي رئیس یا چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله یو ویان جاوید فیصل نن مشال ډو ته ویل چې نن عبدالله په دې حق لا د امنیتي چارو وزارتونو د وزیرانو سره غونډه درلوده. نوموړي ویل چې طالبان به پرې نږدي له داسې حملو د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي. جاوید فیصل سره زموږ همکار بشیر ګوخ مرکه کړې او اول یې ترې په هلمند کې د روان حالت په اړه پوښتلي.
په هلمند کې څلور ورځې وړاندې وضعیت تقریبا په شمالي ولسوالیو کې ښه نه و. هلته د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې وې او تهدیدونه زیات وو. اما د تېرې ورځې وړمې شپې او برای ماښام د عملیاتو په نتیجه کې د هلمند خانشین ولسوالۍ په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده، پاکه شوې ده. په سنګین کې هم د وسلوالو مخالفینو حملې نه یوازې چې کنټرول شوې دي، بلکې هغوی ته درنه مژبله اوښتې ده. سنګین ولسوالۍ هغه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. موږ تېرې څو ورځې په هغو ساحو کې مشکلات درلودله، جنګونه وه. اما د ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ټوله د افغان ځواکونو په لاس کې ده. عملیات جریان لري تر څو هغه ساحې چې له بازانه ته باندې او د ولسوالۍ د مرکز څخه لرې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي هغه ساحې هم بېرته لاس ته راست.
نو دا به څومره وخت کې کېږي؟ تاسو څومره وخت کې دغه کم خطر چې د اوس سره متوجه دی د دې ختمولو په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې د خطر د منځه لاړ شي بېرته؟
هغه خطر چې وخت کې د ولسوالۍ د سکوت په اړه موجود نور هغه خطر له منځه تللی دی. هغه خطر نور موږ نه لرو. یوازې تمرکز پر دې دی چې چارلیز عملیات په ښه توګه سرته ورسېږي او هغه ساحې چې وسلوالو طالبانو ترلاسه کړي دي هغه ساحې بېرته حکومتي ځواکونه ورسي. افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټولو ساحو کې فعال دي، په کار او عملیاتو باندې بوخت دي.
فیصل صاحب، یو مسله چې په دې وروستیو کې ډېره زیاته په مطبوعاتو کې رپورټ شو، هغه په فیس فیسبوک د هلمند مرسیال والی او پوسټو چې مرکزی حکومت ورته پام نه کوي د څو ورځو نه تاسو په خپل ویل چې د درې ورځو نه ځینې ولسوالۍ باندې حمله وي او خطر وو.
دلته یو تفاوت موجود دی په دغه افکارو کې. مرکزی حکومت ټول افغانستان ته توجه کوي، محلي چارواکي د هغوی تمرکز له وظیفې سره سم له مسؤلیت سره سم د هغوی تمرکز ټوله خپل ساحه باندې یا پر یوه ولایت باندې وي. هلمند یوازینۍ ساحه نه ده چې موږ هلته د وسلوالو مخالفینو لخوا له حملاتو سره مخامخ یا هلته د ترورستانو لخوا خطرونه موجود وو. د افغانستان په نورو ساحو کې هم وضعیت دونه ښه نه دی چې ډېر دې سړی توجه ورڅخه واړوي یا توجه بلې ساحې ته شي. بناء محلي مقامونه یا د ولسوالۍ په دغه شی بحث ولري، موږ روزمره د هلمند له احواله خبر یو. جمهور رئیس، اجرایه رئیس او اړوند وزیران هغوی له هلمند څخه آګاهي لري، د هلمند په حالاتو خبر دي او د حالاتو مطابق عمل کوي. طبیعي ده چې زموږ ځواکونه ټول ساحو ته محکسې ضرورت یې رسیدګي نه کېږي، یا ډېر وختونه د هوایي قواوو د نه اکمال له وجې څخه موږ له ستونزو سره مخ یو، اما حکومت توجه کوي.
فیصل صاحب، یو اخیری پوښتنه دا کوم چې دا د روسیو کې داسې امید پیدا شو چې د طالبانو سره به خبرې اترې وشي، د سولې مذاکرات به وشي، او پاکستانی مطبوعاتو دا رپورټونه هم خپاره کړي دي چې د دې هفتې په اخره کې به راحیل شریف کابل ته ځي. یو خوا ته دغسې درانه جنګونه روان دي د طالبانو د خوانه، بل خوا د خبرو قصه روانه ده، او هغه امید هم شته.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته امادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې زموږ نظامي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
دا د افغانستان د اجرایه رئیس ویان جاوید فیصل چې د هلمند په حالاتو خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د خبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلی دی چې قبایلی سیمې ترهګری ډېرې ځپلې دي چې له وجې د دغه سیمو خلکو روزګارونه هم متاثره شوي دي. نوموړی وایي د محمد ایجنسی اوسیدونکو ته به د سود نه پاکې قرضې ورکوي، پر دې مقاضنو خلکو ته قرضې هم ورکړل شي. نن د محمد ایجنسی د دورې پر مهال گورنر وویل چې د قرضو ورکولو دا لړۍ به ټولو قبایلي سیمو ته غځوي. تفصیل لسمی د مشال ډو خبريال شانه واستر زیرا کوي.
د خبر پختونخوا د گورنر لخوا اعلان شوی هغه قرضی چې بعد قبایلی سیمو ورو روزګاریانو ته ورکول شي، نن په محمود ایجنسی کې باقاعده افتتاح وکړه. په دې مقدمه محمود ایجنسی یو شمېر مشران په سرکاري جرګهال محمود ایجنسی کې موجود وو چې پکې د نورو قبایلی ایجنسیو مشران هم راغلي وو. په دې مقدمه گورنر خبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان وویل چې د محمود او د ګرد قبایلی سیمې اولس د ترهګری په وخت روزګارونه تباه شوی، نو دا قرضی به ورته ډیره ګټه ورکړي.
یہ قربانیاں جائیں اس کی رائے گاہ نہیں جائیں گی،
دا قربانیاں نے بے ضائع نزی دا بمونگا یقینی جوڑو چ مونگا بد دی معاشری نہ نہ یواز دی ترہگرو خاتمہ کو، بلکہ مونگ بدوی ہا غزای ترسو چ دوبارہ دوی سر ہم اوچت نکڑی، او مونگ بخپل بچو تا محفوظ مستقبل ورکو. ز او زمونگا انتظامیہ بدا کوشش کو چ ستاسو خفگان نہ تاسو نہ لری کرو
دکھو کا مدافع کریں گے.
دا شمالی وزیرستان نہ پارلمان غڑی محمد نذیر ہم پدی مقام موجود، او ہا دی قرضو ورکول پاڑا وویل.
نارت وزیرستان دا ډیر زیات په نقصان کې دی، ویل لاس لکه خال به کور شوی دی او دا کورونه تر نه پاتې دي کنه. نو زه دا وایم چې دا کنن چې څنګه په مهمند کې دا پروګرام شو، فوراً دا پروګرام په پټول ایجنسی کې وشي، خصوصا دا ډیره ترجیح نارت وزیرستان ته ورکو.
لدی ورستو می د زرخان صافي چې د ساپو تحصیل محمد ایجنسی اوسیدونکو د ورسره می خبرې وکړې، نو هغه وویل چې په دې واړو قرضو د سیمې واړو روزګارونه بیا روانې دي شي.
پړانګار چې کوم دی باغی کې انبار راځي، تحصیل پنڈیلې راځي، تحصیل خوېزي او بیزی راځي، هر حلاقه او د غلاقو عوام ته به چې کوم دی د استفاده کیږي، څنګه څه کاروبار روان کی او وزدار الله ته د ایجنسی به ان شاء الله تعالی مخکېږي.
ملک نادر منان کو داخل وای چې د هغوی سیمه د ترهګری لوج ډیره زپلې شوه. نو حکومت د قرضو ورکولو ترڅنګ د ګورسل لار چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارتي لار ده هم
پرانی سی
گوسل لار دی کلاو شی دغه واحد لار دی خلکو د روزګار او د کاروبار خوشن دي سبه دا کمی قرضې جوړ کړي دا په زی لګي ځکه دي سبه په اندازه باندې روزګار دی جوړی دا چې لګي زیات شي په ګڼ تعداد کې خلکو لور کې چې غو روزګار پکېږي
او د نن سحر نه وبجو راهسې په محمود جنسی کې د گورنر د دورې په دوران ټول لارې بند شوي وي چې لوجی ولسم د یو شمیر مشکل سره مخ وو د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې د محمود جنسی امیر محمد عارف حقانی مشال ریډیو ته وو ویل
زګر سار نور مخام وړي کوم دی دا ثابت ورځ ده خو دې کې خلکو نن سبا ته د خپت ډیر ضرورت در سړی مصروف روډ دی موږ دا غوړو شر چاینده کې گورنر راضی نور تکلیف دی خلکو ته ور کوي
او په ګرد قبایلی سیمه کې یو عرب او 25 کروڑ روپی قرضې ورکول کېږي چې نن په محمود ایجنسی کې 1.5 لک روپی ورکړې شوې شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
په قبایلی سیمو کې پاتې کېږو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو پوره کېدو نه وروسته به دغه سیمې د فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کېږي آیا دغه ځواکونه به د جنگ ځپلو قبایلی سیمو د امنیت د ستونزو په هواري کې بریالي شي او که څنګه د مجید بابر په رپورټ کې اورو
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمهواری به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کېږي اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنۍ نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وای چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واغستل شي
دا به سر دوباره شي کنه ته اوس یو علاقه یو کلي کې بلدي یو کوڅه پیژنې لار پیژنې کور کلی پیژنې نوې کلی راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چېرته پیژنې کنه نو مشکل خو به بیا خامخا راځي زما خپل نظرې خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه ده یا کوم لیوی ده نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته د هغې وجه دا ده چې هغې به دلته کې نابلده وي او د هغې به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي نو د هغې نه ښه دا ده چې دلته کې څه ضرورت به زه خو وایم چې نه محسوسوم
بلخوا په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسېدو نه پس به قبایلي سیمو کې د امنیت په حواله نورې هم یو شمېر ستونزې مخې ته راځي
زما نه به خیال چې رینجر دا صلاحیت لری چې هغه دې د دومره خطرناک علاقې چې البته کې اوس د داعش خطر چې دا هغه تاسو مل ډی رپورت کې ګورئ چې هغه موجوده نه ده بلکې هغه کې اضافه هم کیږي هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغه د رسول سیمه لټړ کړي وا تباہ کړي وا هغه کې اکثریت چې هغه ژوندۍ دي هغه اوس د داعش سره هم دي په دغه خطرو په موجوده کې د رینجر د صلاحیت چې هغه دومره خطرناک علاقه چې دا هغه کنټرول کې ودی دي سوال هم دا دی چې آیا قبایلي اولس غیر رائے دغه امنیتی وضع یا د کم روډ میپ چې دغه کې شامل ده کنه د بد قسمتۍ نه دا غیر په څه پوښوم نه کوي نه داسې څه کنسلټیشن شته چې هغه کې دوی کې نه د دوی سره رائے والی
خو په قامي سملا کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او د دغو سیمو د امنیت ذمہواری به فرنټیر کور ته حواله کیږي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان ډېری سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي بلخوا د سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي خپلو کورونو ته د ستنېدو په لړ کې تفصیل له منور شاورو
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوځي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خواوشا 15% کډوال یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نه وو بې کوره شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمیره هم د پوځي ادارو د شمیرو نه کمه ده
د شمالي وزیرستان کې لس تحصیل خلک څه هو اپریشن چې د پدرې تحصیلونو کې وشو چې هغه تحصیل میرالي تحصیل میرانشا او تحصیل د داخل اوس په دې کې د تحصیل میرانشا بالکل هیڅ یو اکاډم نه دی تللی د تحصیل د تخیل کې کډ نه دي سره نه البته تقریبا زموږ د تحصیل میرالي خلک چې دي هغه بلس کې د تبي نور بقایا د دوا تحصیلونو چې دي د هغه خلک بالکل تللی نه دي
نو موړې زیاتوي چې ستانه شوی کډوال هم الله د مشکلاتو سره مخ دي بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاه وای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوې، نو ځکه یې کره شمیرې هم نشته. بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې واځي د خلکو خپلوسی مو ته پستنولو کار نکیږي، بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
په کار داري چې دا میرلی او د میرانسات کمن مرکزونه دي، دا اسمین د تجارتي مرکزونه یا غورم کړی شوی دي، دا سکولونه حال د تباده سپټلونو حال د تباده رودونو حال د تباده، نو هغه کې ما چې خپل کم خوځته هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک به واپس دا دي چې دا کم دسمبر ورکړی دی 2016
د یادونې وړ ده چې د سرحداتو او ریاستي چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلي وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثره شوي خلکو د بحالۍ په کارونو به 100 اربه روپۍ لګښت راځي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
په پاکستان کې میچ رجسٹر افغان کډوال وایي روانه میچ کې بعد دوی په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني موده پای ته ورسیږي، خو دوی په خبره نه خو تر دې دمه افغان حکومت او نه هم پاکستان حکومت د دوی لپاره څه پلان اعلان کړی چې له وجې دوی له ځینې ګډوډۍ سره مخ دي. البته د پاکستان حکومت وینا ده چې دغه معامله یې وفاقي کابینې ته لیږلې ده او ډېر ژر به یې څه حل مخې ته راوځي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیر له کوي.
اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال نصیر المان اوې چې د پاکستان حکومت یو این ایچ سی آر او افغان حکومت ترمنځ د شوې لوزنامې مطابق رجسٹرډ افغانان روان کال دسمبر 1 نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کې ایساری دي شي، خو دا د دسمبر په ختمېدو دی او تر دې دمه د دغې لوزنامې د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې، چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وخت لگ پاتې نو دا کارډونو هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې دلته پاتې کیږي خپله هغه اوس هم تنګیږي، که چېرې دا وخت تیر شي هغه ته سند یا پروف ورنه کړل شي نو هغه په وجه باندې به دا پولیس به تنګوي. اوس هم ټول خلک دي دغه ځان نه احساسوي چې موږ دلته په امن کې اوسېږي، پولیس تنګوي او اوسه پورې هغه ته خپل آینده هم نه ده معلومه. دولت ورته هیڅ فیصله نه ده کړې، نه ورته هلته څه اقدامات نیولي دي او نه ورته دې اوسه پورې څه اقدامات جوړ کړي چې هلته بېرته لاړ شي یا پاتې شي. هر فیصله کې دولت فیصله ضرور کړي.
کله چې مشال ریډیو د رجسٹرډ افغان کډوال والو معاملہ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو دی وی چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کې دي.
گورنمنٹ آف پاکستان چې کوم پروپوزډ ایکسټنشن دی هغه د 2017 پورې دی، چې کوم اوس په فدرل کابینټ په انډورسمنٹ په انتظار دی. په اگست کې چې سفرون منسٹر کابل ته تللی و د پاکستان سټریټجی هغه په کابل کې یو این ایچ سی آر او گورنمنٹ آف افغانستان سره شیر کړو.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نه تاسو کو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکو سورزو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله دا، وزارت خارجه دا، صوبی دی، انور زنګ ایجنسی دی، سونو سټیک هولډرز دی، سفان منګه ټولو په غونډه یو سمری چې دا غوړ لیږل دا وزیر اعظم سره ټول کابینت ته امید هم لرم چې کثیر کابینه به راتلونکي هفته کې ملاویږي. ان شاء الله 31 دسمبر نه مخکې ورته فیصله وشي. دوه کالو هم پکې ریکمنډیشن شته.
د وفاقي حکومت د وینا سره سم دا وخت پاکستان کې خوښه 15 لکه رجسٹرډ افغان کډوالو سیږي او هم دومره غیر رجسٹرډ دي. د رجسٹرډ کډوالو پاکستان کې د ایثارې دو قانوني موده د روانې میاشتې په اخیری نیټه ختمیدونکې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. پنځنه می بجې شوی نو راځي چې مجید بابر د خبرونو لنډی زور.
د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یوې ځانمرګي حملې له امله پنځه امریکایي سرتیري وژل شوي. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې دا حمله له غرمې وروسته د باګرام ولسوالۍ په باجوړي کلي کې هغه مهال وشوه چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې پیاده ګزمه کوله. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی چې قبیلی سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوې دي او موږ به ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبیلی سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. دا خبرې ښاغلي عباسی نن د مومندو قبیلی سیمې د دورې پر مهال کړې دي. نن سهار په مومندو قبیلی سیمه کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي اولنۍ پیښه کې افغان پولي تحصیل متحصیل بایزی کې د سړک د غاړې ماین چاودلې چې پکې د لوی ځواک یو صوبیدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی. هم په دغه سیمه کې په بله یوه ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه هلکار ژوبل شوي. تر دې دمه چا یې پړه په غاړه نه ده اخیستې. د قبیلی سیمونه د پارلیماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبیلی سیمو د انتظامي حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. د خیبر پختونخوا د سوابه په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پریوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د یمن د شخړې د هواری لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته د رسیدو بغیر ختمې شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14مه نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کوله. په دې غړي کې به دا هم اوري چې روس او ایران له کلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځني ختیځ په سیاست ګډ شوي دي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې ریاض مساخیل ته غوښي.
مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې لاهور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د امن او امان په معامله به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خنډانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوځي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضرب اعظم اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمېر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تېښته مجبور دي. بل طرف ته د پوځ مشر شمالي وزیرستان کې د اسپتال پرانیستو وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړو. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوږدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه د راوتو یوازینی لار تعلیم ده. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود ښار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپلو لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او تیره ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد د راپارېدلې خلکو د لاسه وجل شو. اداریه وایي چې پاکستان کې دا اول ځل نه دی بلکې د دې نه وړاندې هم سوسو ځله داسې شوي دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ موږ د تشدد عادت یو او زموږ په رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کیدی شي چې زموږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغې کلونه لګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې ځای ته ځان نه رسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداریه اخره کې وایي دا یو غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپله انصاف کوي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت عدالتونو قانون نافذونکو ادارو لا خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوز د مشر جنرال لاهل شریف د مشهورتیا او بیا ان بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د رادیووي خبرونو او پروپاګاندا په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې غټي برخې یې لګولې. ازو
فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د هغه حیوات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پېښور پورې د فوزی جرنال په حق کې بینری او شوارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلی دی. مجرلي کې په تیر کال جون میاشت کې د ضربیاضب په نامه فوزی عملیاتو له وجې د فوزی جرنال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزی عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ضربیاضب فوزی عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخوا. نړیواله ټولنه له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټن ځایونه لري. د دغو فوزي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجرلي کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پېښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تند کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فورن پالیسي مجرلي کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوي او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقي ورکړل شي. مجله کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضربې اضف فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا ان بی سي نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګنډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې پروپاګنډا شروع کړې ده. ان بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رسو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. ان بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبانو په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله وه. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بې کوره شوی یو تن عزیز الله ان بی سي ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره ترهه جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوی ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثره شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس او ایران لکلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځنی ختیځ په سیاست ګډ شوي او د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ یې زیات کړی دی. د شام د یوې لسیزې کورنۍ جګړې له ملاتړ وروسته ماسکو سږ کال ډېر زر خپل ځواکونه وګمارل چې د اسد ځواکونو پر وړاندې په جنګېدونکو یاغیانو بمباري وکړي او تر کلونو یوازیتوب او بندیزونو وروسته تهران د یو سیمه ییز قوت په توګه راسربېره شوی دی او د شام د سولې په خبرو کې ځان ته ځای موندلی. په منځني ختیځ کې د ایران او روس د مخ په زیاتېدو اغېز په اړه د فرانس خبري اجانس د راپور مهمې برخې له ملالۍ بشیر اورو.
د سوریه د یوې لسیزې کورنۍ جګړې له ملاتړ وروسته مسکو سږ کال ډېر ژر خپل ځواکونه وګمارل چې د اسد د ځواکونو پر وړاندې پر جنګېدونکو یاغیانو بمباري وکړي او تر کلونو یوازیتوب او بندیزونو وروسته تهران د یوه سیمه ییز قوت په توګه راسربېره سوی دی او تهران د سوریه د سولې په خبرو کې ځان ته ځای موندلی چې دا په نړیواله کچه د دې هیواد د زیاتېدونکي مشروعیت په معنا دی. خو څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا د روسیې او ایران پانګونه به په راتلونکي کې دوی ته په سیمه کې مخکښ رول ور په برخه کړي او که به دوی د منځني ختیځ په ستونزو کې بند پاته سي. د نړیوالو ستراتیژیکو چارو د انسټیټیوټ د څېړنو رئیس کریم بیتار فرانسې خبري اجانس ته ویلي ایران او سوریه بې له شکه بیرته راسربېره سوي دي او دوی په ډېره سپینسترګې توګه مداخله کوي. دوی غواړي په سیمه کې هغه تشه ډکه کړي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره رامنځته سوې ده. په نورو هیوادونو کې د مداخلې رڼه بیلګه سوریه ده چېرته چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې جګړه روانه ده او حکومتي ځواکونه نور له جګړو ستړي دي. له څو کلونو راهیسې د سوریې حکومت ته د مالي مرستو او وسلو ورکولو وروسته مسکو په سپتمبر میاشت کې د اسد په ملاتړ هوایي جګړه پیل کړه. په دغو بمباریو کې یو شمیر وسلوال ځواکونه په نقشه سوي چې د امریکا په ملاتړ جنګېدونکو یاغیانو څخه نیولې د اسلامي دولت سختریز ډلې په ګډون پکښې نورې جهادي ډلې شاملې دي. له هغه وروسته چې د شوروي اتحاد په 1991 کال کې مات سو، مسکو په منځني ختیځ کې خپل اغېز بایلود. په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې مسکو وخت، انرژي او مالي منابع لګولي دي. 1994 کال په می میاشت کې مسکو په بېوسه توګه کتل چې د یمن خلق ډیموکرات ګوند د سعودي متحد شمال تر فشار لاندې سقوط وکړ. تر لسو کلونو وروسته په عراق کې د روسیې اغېز هغه وخت تت سو چې د امریکا په مشرۍ تر حملې وروسته صدام حسین ووژل سو. هغه وخت داسې ښکارېدل چې تاریخ بیا تکرارېږي، کله چې د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې د روسیې د متحد معمر قذافي پر وړاندې نظامي کمپاین پیل سو. په دمشق کې د سوریې یو لوړ پوړي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي، لویدیز موږ تیر ایستلو، موږ به دوی هیڅکله ونه بخښو چې په یو اړخیزه توګه یې د ملګرو ملتونو د قانون په کارولو سره لیبیا ونیوله. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې روسیه اوس هم د سوریې د جګړې په کارولو سره ګټې ترلاسه کوي. روسیه له مصر، اردن او خلیج هیوادونو سره روابط جوړ کړي او د لومړي ځل لپاره ورته د سوریې په اړه په نړیوالو مذاکراتو کې ځای ورکول سوی دی. ایران هم په دمشق کې د خپلو متحدینو د ژغورلو لپاره ډېرې پانګونې کړي او د سوریې په اړه د سولې په خبرو کې د لومړي ځل لپاره ځان ته ځای موندلی دی. ایران په عراق کې هم د حزب الله له لارې خپل نفوذ زیات کړی دی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ،
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه،
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره،
په درې نیمو بجو
سروي،
په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. زو افغانستان ته د ننګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان د یک شنبې په ماښام په جلال آباد کې ورټول شوي وو او د تاپي پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړل. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یوه غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یوه سوله ییزه پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري، په لومړي قدم کې هغوی ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کومې جنګ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده، او کله چې دا پروژه عملا پیلېږي وزګار خلک به په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس او مدني فعال استاد ببرک میخیل په اوسنیو ترینګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یوه لویه لاسته راوړنه وګڼله.
د دغسې یو اقتصادي حرکت پیلېدل په داسې یو حالت کې چې اوزا ترینګلې ده یو ډېر ښه اقدام دی، او دا رئیس جمهور ته هغسې فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښیي چې که هر څومره حالات ترینګلي او زیق دي، خو بیا هم موږ د دغسې یو لوی پروژې شاهدانی.
مدني فعال نوراغا ځواک وویل، ځینې کړۍ نه غواړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خواسته دا پروژه زیانمنه کیږي، په راتلونکي کې به بیا ډېری هیوادونه دې ته زړه ښه نه کړي چې دغسې تړونونه موږ سره امضا کړي او د دغسې پروژو د تطبیق دپاره زړه ښه کړي. دا موږ کولی شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي په رامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپله ونډه واخلي، ځوانان پکې خپله واخلي، حکومت پکې خپله واخلي، علما کرام پکې خپله والي.
د ټاپي پروژې د ګازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به تر هندوستان پورې 1,115 کیلومتره اوږدوالی ولري، چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون له مخې به هر کال افغانستان ته تر 400 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 5 کلونو کې بشپړه شي، چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوریځو. کراچۍ ته د کراچۍ باوانی چالیس سیمې اوسېدونکي وایي که یو خوا د اوبو، هسپتال، سکول او صفائی د نشټوالي په څیر له مسلو سره مخ دي. نو بل خوا د دوی په سیمه کې نشه یي توکي لکه چرس، پوډر ښه په خلاص مټ او په ازادانه توګه خرڅیږي، او دغه رنګ د دوی وایي چې پولیس د دغې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران را کوي.
د دې سیمې نه ټاکل شوي د یونین کونسل کونسلر قاضی احمد وایي چې د نشه یي توکو د خرڅولو سره سره اوس دلته جواری هم کیږي، او مرکز یې داسې یو ځای دی چې په کاغذونو کې ډسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشاتی په روشو خو دلته کشته مخکې به خالي چرس مرس خرڅېدل، اوس سره پوډر هم شروع شوي دي او جواری هم کیږي. نو هغه سه پولیس ونیسي او بس بند کړي، په هغه وخت چې سره سه منشیات څه ونیسي را ونیسي، په هغې کې بند کړي. هغو دومره جوړې مضبوطې دي چې په میاشت نیمه کې هغو بیا دوباره واپس راوځي.
د قاضی احمد په وینا چې د دوی په سیمه کې نورې ستونزې هم شته، ولې دغه د نشې توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تباه کوي، بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پر ضد چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي. هم د دې یونین کونسل نه ټاکلی شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر څه حده کمی راوستې.
دا خبره بالکل رښتیا ده چې منشیات دلته ډېر زیات کل نه چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی دی نو کم سے کم 50% کم شی دی مخ کے ډیر زیات وو وس هم د سٹیک او اکا دوک اغه سے نشت لگ سنگ چ مخ کی زیات وو مخ کی ویسے خرسی لگ سنگ چ روڑے خرسی کی وڑا سنگ ٹاپیا نہ اسے یو سو دغه پاتی دغه د پولیس پر سر پرست کی چلی گیا سپا خبر رم کہ او بالکل لاو پر سر پرست کی چلی
د باونی چاله اسے دن کی کس هم د خپل ایم پی اے یعنی صوبائی سملے غڑی یا پولیس نہ گلمندی چ دخل کو پرزت سگام نہ پورت کئی ول دی وای چ وڑان دی هم د دی پرزت کمیټی جوړ کړي وی کوم چ اس غیر فعال دی او یو واری بیا به خپل د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کولو لپاره راغونډیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د کوالټی ایجوکیشن یا معیاري تعلیم ادارې بیلابیل سکالرشپونه اعلان کړي دي چې په هغو کې یو د پی په نامه دی چې پکې به د صوبې هرې ضلع دوه دوه زده کوونکو ته د دو کلونو لپاره د میاشتې 3000 روپۍ ورکول کیږي، او بل سکالرشپ د دانش کورس په نامه دی چې پکې به د صوبې له هرې ضلع دوه دوه هلکان او جینکۍ له شپږم جمعتا تر لوړو زده کړو د مفت تعلیم لپاره انتخاب شي، یا سکالرشپونه به د پنجاب حکومت په مرسته ترسره شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیر را کوي.
د بلوچستان کوالټی ایجوکیشن ادارې ډایریکټر پروفیسر علاءالدین کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجاب حکومت په مرسته د پیپ سکالرشپ په نامه د بلوچستان له هرې ضلع لسم او دولسم پاس دوه دوه زده کوونکو ته به تر دوه کلونو د میاشتې 3000 روپۍ سکالرشپ ورکوي. نوموړي زیاته کړه،
په بلوچستان کې د هغه غریبو او نادارو بچیانو دپاره څوک ایجوکیشن نشي پوړولی، دا د هغه بچان د پاره. نو دا ټیم د پیپ سکالرشپ د پاره د بلوچستان د دو درس ضلعو څخه موږ ته فرمان جمع سوي دي. بیا موږ یو میریټ لیست جوړوو، د هر ډیسټریکټ یو میریټ لیست جوړوو.
پروفیسر علاءالدین کاکړ زیاته کړه، له دې سره د پنجاب دانش سکول لپاره هم د بلوچستان له هرې ضلع د دوه دوه هلکانو او نجونو انتخاب کوي، چرته چې به منتخب سوو زده کوونکو ته له شپږم جماعته تر دولسمه مفت او معیاري تعلیم ورکول سي.
بلوچستان څخه چې کوم سټوډنټ د هغه انتخاب کیږي، دی به په هغه ریزیډنشل سکول کې، په هغه کې به دا بچی ووسی. د دې د اوسېدو خرچا پر پنجاب ګورنمنت ته، د دې د سکول ډیوز په پنجاب ګورنمنت ته، د دې چې څه اخراجات پر دې باندې د انا جانا چې ده، دا هم پر پنجاب ګورنمنت ته.
د کوالټی ایجوکیشن تر سیور لاندې د یادو سکالرشپونو په اړه په صوبه کې زده کوونکي څه نظر لري؟ دغه پوښتنه مې په کوټه کې یو لوستونکي وسیم خان مخې ته کښېښوله. نوموړي یې په اړه وویل،
او ایڈورٹائزمنٹ چھ پراپر وہ سی مطلب سٹوڈنٹ زیات سے زیات پر دے خبر چھ چھ دا سکالرشپ تے دا غد دا حساب دے او میرٹ مطابق کر یو تو ملاس خونو ڈیر زبردست چھ دی
یاد دی پ بلوچستان کی دا کوالٹی ایجوکیشن ادارہ ہر کال دا وفاقی پنجاب او بلوچستان حکومتونو لخوا بلا بیل سکالرشپونا او تعلیمی مرستے اعلانوی او لا بلا بیلو مرحلو ورستا د زدکونکو حتمی انتخاب کوي
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ اوریدونکو د کوهاټ ضلع نه د کامی تایکوانډو کراټه چمپیون یا اتل په عربو اماراتو کې د کیدونکو تایکوانډو نړیوال چمپیونشپ مقابلو کې برخه اخیستل غواړي خو نوموړی وایي رقم نه لري چې هلته کې ولاړ شي او همداراز د په خبره حکومت له قابل او لایق لوبغاړو سره مرستې نه کوي نوموړی وایي چې هر ځل خپل او د نورو شتمنو خلکو په مالی مرسته یې لوبه کړې ده خو دې ځل ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي او نه هم دا خپله وس لري چې دغلته کې لاړ شي له ده سره زموږ خبریالی ربی اکرم خان خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی
مشال ریډیو سره په خبرو کې رسا خان افریدی وویل چې کال 2010 راسي په قومي او صوبایي کچ د کراټو لوبه شروع کړې ده او هر ځل خپل او شتمنو خلکو به مرستې د لوبه کړې ده خو دې او د غوند نورو لوبغاړو سره د حکومت لخوا مرستې نه کیږي دی وایي
سره جمونه دي کنه مارشل آرټس کې دو ټولو ولا اکثر حکوم انټرنیشنل ټور دي کنه اکی لړی په خپل پیسو باندې لګي خپل فند باندې لګي خو دې لکه زه مالی حالت نه دوره فټ يم نه چې لکه زه فند خپل جیب نه ولا کوم
خپل خبرو کې د کال 2016 د پاکستان کراټي چمپ زیاده کړه چې تر لسم ټولګي پورې په سکول کې زده کړې حاصل کړې دي او د پلار د مرګ نه پسې مزدوري شروع کړې وه چې ورسره پرایویټ زده کړې هم حاصلوي د زیاده کړه چې په شارجه کې کیدونکې دا نړیوال کراټه چمپیونشپ به د روان کال وړومبۍ میاشت په اخره کې شروع کیږي د ده په وینا چې د تګ لپاره یې ټول خرچ شاوخوا 1,00,000 روپۍ دی
نو دا لکه خرچ خو تقریبا لگ بگ 1,00,000 تقریبا بسرفي نور انتظام خو هلته شارجه کې بیا خو چې څوره ملکونه رسي بیا خو مغه سهولت کنه پینه ورکی خیر دا څه غټه خبر نه دی ولې
کله چې مشال ریډیو د لړکی د کوهاټ ضلع نه د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند او د صوبایي اسمبلی غړي ضیاء الله خان بنګش سره رابطه وکړه نو دا غو وینا و چې هغه د رضا خان افریدی په حق لبیلې شي وو او د لړکی د دوبۍ ځینې خلکو سره رابطه هم کړې ده دی وایي
دا ایونت کوم نو دا په شارجه کې دا ته اوپن ایونت ونه د دې خواهش اظهار کړو چې بای خدي کې ما تاسو واسطو کنه مطلب دا چې مې هغه ته سرکاري لیول باندې نو دا چې اوپن کمیټې شنه د دې ځای ما دې دا واسطو زه تلم غواړم نو دا ته پاتې چې بیا ته یو پن راوي نو سرکار خپل یو تور طریقې یو سرکار خو کې بیا غا کی نو دې لپاره به موږ غا سپانسر شپ خبره وشو ته به چلو دا برچا باندې سپانسر کو
د فکر ته تایکواندو د مارشل آرټ یو برخه ده او په مارشل آرټ کې ټول لوبي د ځان دفاع جسمانی صحت تفری او د خود اعتماد لپاره کیږي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګر دی مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوپ نه
ډیر سخت را باندې کیره یا هر څه کې
نو څنګه خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د مشال ریډیو خبرونه تا وګستې اوردونکو زو بلوچستان ته د بلوچستان په پښتون مېشته ژوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سندېمن تاریخي کلا نن هم د ځانګړي جوړ لخ لعمله مشهور ده دا قلا په کال 1909 کې د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سندېمن جوړ کړی چې تر اوسه پورې د ژوب مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي زموږ خبریال خدانو ناصر هم دغه کلا ته ورغلی او دا رپورت را لګلی
د ژوب ښار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړه سوې د سندېمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړه سوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1899 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې یو سلو څوارلسم لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
دا شایسته قلعه دی او دا خپل تاریخ لري. دغه رنګ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوي او په خبره یې د دې خونې په دوبي کې سړې او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی دا خټ وګا دی او دیوال موټای چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فټ چوڑائی دی دیوال لگا اور خټ گا دی جوړ سوی. گرمی کې دا یخ اثر لري اور یخ کې چې دی گرم اثر لري.
کاسم زخپلا د پیانو په چلولو پیخینه په هیجم، خو همدا هغه پیانو ده چې سل کال مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل سوی، همدلته شول سوی او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو، چې وروسته په کال 1906 اویا کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو د نن ورځې د ناساتا خبرونو وروستۍ شیبو ته رسیدلی یو. 3 منټه کم شپږ بجې شوي، نو راځي چې له مجید بابره وروستۍ لنډ خبرونه واورو.
د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یوې ځانمرګي حمله له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوې دي او موږ به ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلي سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. ښاغلي مهتاب عباسي نن د مومندو قبایلي سیمې د دورې پر مهال دا خبرې کولې. نن سهار په مومندو قبایلي سیمه کې په 2 بېلابېلو چاودنو کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. تر دې دمه چا د دې پیښو ذمواري نه ده منلې. د قبایلي سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګول وایي چې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټه غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 بجې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د سوابه په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پریوتو له امله د 2 ماشومانو په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. د یمن د شخړې د هوارې لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدلو بغیر ختمې شوې دي. په سویټزرلینډ کې د 4 ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لادرک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانو ایستل شوي دي. راپورونه وایي چې د روس جنګي الوتکو په شام کې د یاغیانو د ولکې لاندې ښار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي.
روسی لنخبونه مو اوریدل. همدې سره د مشل ډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به د مشل ډیو خبرونه بیا شروع کیږي، خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربه سره لمومن او د مشل ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامان.